اکنون باز هم همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر را به پیش ببره. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوریاس نوري هرکلای کوم وابوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړي څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکي افغانانو په جګړو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ اند دې هڅه کړي وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې وتړي چې پر خپل سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استضایا له قدرت لري شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي. په دې کلني راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 شپېته ملکیان وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالف وسله والو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي دي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسله والو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شاید مونږ ته مهم دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمباردیر ای یولس ای الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوز پرون وویل د دې پېښې قربانیان 46 کلن ډګرمن پاول کیووس او 10 کلن تورن ریان رایان اس اف نوپ دی. د دغه الوتکه د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن له خوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو دغه امریکایي الوتکه په ډزو را نسکوره کړې. جنرال مکنزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړ جاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1400 المریز کال د سلواغې په لسمه پیل کړي. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې 3 ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس 12 ساعته خپرونې لري چې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم خپرونې کوو. نن د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې باید ازادي راډیو د 13 کلین په مناسبت ځانګړې خبرونې واوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ناپیژند وسلوالو په پا پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکو وژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوې. د پیښې یو عیني شاهد شیر زمان خان ازادي راډیو ته وویل
زالداده محمد قابل پاسیرو دلته کې ناس خپل مولاس مولاس مې کوم مانده ته دې کې دلې چې درې سره ولرې شو خلک راغون شو موټرسایکل مولې چې په واکه ته دوه کسان په ناس
پاسمه کې پولیسو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېر شو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې هم د دغې ناروغي پر ضد د پولیو د واکسین کمپاین د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، تر سبا دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي چې ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې هغه د استضاع له قدرت لري شي. د ترامپ یو مدافع وکیل الان دیر شویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استضاع اساس نشي کېدای. دغه استدلال په سنا کې د ولسمشر د استضاع د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خنډونو په ایجاد ولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلی کوم غلط کار نه دی کړی او د استضاع بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیز سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرنه غړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
په دې اړه راپور سربیره د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا پر ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو چې د تېرې سیشن بې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړ، د منځني ختیځ د چارو له یوه کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه در تخبرو دي. اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبوک ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونه کې د افغان بسلا شره 15 په صفه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د سره پورن خبره شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو لبریدونه لاس اخیستی او ژمنه کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حمله لګي کړي. خو بل ورته دې خبر له خبرېدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یوه ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز څرګندست یو شمېر هغه سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کمی کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمه د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 90 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ راتلونکی وړی راحت اوسي.
د سیشن بي پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالي کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لویدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دی یک ولسوالي کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپاره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوا نه زموږ تلفات کچه لوړه شوې اوسي، برعکس زموږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کمه کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و امردل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. په وروستیو دوه درې ورځو کې د افغانستان له یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات زیات اوښتي دي. په همدې موضوع احمد شبر د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمد زی سره مرکه کړې. لومړی هم په همدې اړه ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات هم زیات شوي دي، د دغو عملیاتو په ترڅ کې آیا د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نه ده زیاته شوې؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح کې مساعي د ټولو دفاعي امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځئ، طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوا نه زموږ تلفات کچه لوړه شوې اوسي، برعکس زموږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده. زموږ هڅونه دا ده چې نور هم د دې نه دا راولو سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چېرې تاسو ګورئ هر ورځ د دوسه دښمن ته ډېر زیات تلفات په بېلابېلو ولایتونو کې هم هوایي عملیاتو هم ځمکني عملیاتو په دا په دې معنا ده چې تاسو دښمن ته وراوړي نه افغان دفاعي امنیتي ځواکونه ته. په دې اساس باندې برنامه چلو، د هغه برنامه پر اساس باندې اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومره برخه کې زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې
احمد سیسه محترم کوم راپور سیلرو په دې راپور کې د سویل شې ودی د له خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي، دا د دې بایس شوې ده چې په ژمي کې په دومره تلفات ورنکې او اوس تلفات زیات شوی دي.
مخکې ما تاسو یادونه وکړل چې موږ د خالد عملیات لکه شروع سول د طالبانو د الفت عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتی ځواکونو هغه ابتکار د عمل په لاس کې واخیسته. په دې معنی باندې عملیاتونه کې چیرې ترسره کیږي د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو لخوا ترسره کیږي، په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو لخوا ترسره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو. نن دې ازادې په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې ام بیا هم د سولې موضوع څیړو، خو د غرض په دې پروګرام کې دا مسله بیا هم له تاسو سره شریکو چې د سولې روان بهیر ته په پام سره د افغانستان ګاونډیان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. په دې هم خبرې کوو چې نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی، په دې معنا چې د ازادي راډیو د خبرونو د پیلېدو نن اتلس کاله پوره شول. تاسو څه فکر کوئ ازادي راډیو په دې تیرو اتلسو کلونو کې تاسو سره و څومره مولې ازادي راډیو څخه د افغانستان او د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د وروستیو مهمو پیښو په باب اوریدلی او د غرض نور معلومات مو ترلاسه کړي دي، کولای شي چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي په چپو اونیس پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړیو ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبې په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول، دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، الوتکه په داسې حال کې لویدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډیدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخ والد کومولو وړاندیز کړی و، خو دې ډلې د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه وشتلې ده. د امریکا پوځ وایي هیڅ نشه نه ده ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابت کړي. پنټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبې په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاس ته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده، ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورسپانه د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې شل امریکایي نظامیان وژل سول. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل سول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شایي د الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړې له جګړه مارانو سره وي، د لټون او ژغورلو عملیات ځنډیدلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالویدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ جورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دشمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لویدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکې د لویدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لویدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
ازادي رادیو اوري مخکې په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په غزنی دی غزنی په دی یو سوالی کې د امریکایي الوتکې راغورځېدی د راغورځېدو د پیښې په باب واوریدل. مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکې یولس الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دی یو سوالی کې را وغورځېده او پکې وژل شول. او سم یو نړیوال موضوع د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیول کېدای شي. د سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې چې پیکینګ اعلان کړی چې په زرګونو کسان په دې اخیستون کې ناروغي اخته شوې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد چې براوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړې دي د ترې اغېزمن شوی دی. شغل ریان زیاته کړه:
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture.
زه پرې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پېښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان پرې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانی شو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکو ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې شپېته تنه ووژل د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 14,000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9,290 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنه لاندې دي. پلسکونو کسان له چین بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلې دي. دغه 1,000,000 ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان چې د تیرې سیشن بي پر ځای اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه امپارولي. ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل له سولې پر خوا یو ستر ګام واخیست او د دې لپاره له بنیامین نتنیاهو نه مننه وکړه. نور جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته ډونالد ټرمپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څه پیړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ټرمپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوه خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کونستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او خبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لشتر لږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدار سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرایلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوماریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب ژغ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
د منځنی ختیځ د سولې د پلان په باب مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر سیشن بې پورز اعلان کړ. د دې طرحې له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواک دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شیبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پایان سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. کلی خاغلی امپایان په جواب کې وویل
دا تر هدا سده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلانو په څو جنگو کې د فلسطینیانو ځکه ونیولې او هغه د اسرائیل په خاورو ګډه کړ چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرح کې په هیڅ ډول یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي. او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی چې تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي، اوس هغه امریکا تقریبا په دغه طرح کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وايي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل دغه د ګولان لوړ کې چې دا مثلا د سوریه څخه نیول شوی چې دا اشغالي مناطق دي، نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی کوټ جن چې دا د اسرائیل لو خاور به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د تر نه لري.
پاین سه محترم تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسدار عربان دي، هغوی ورس پورز له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط سره بهتره دي او د جنو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاته سو د ګولان لوړی ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت یې غته ورنه کې سل دې سره شدید مخالفتو کې کثرنګ.
نه دیو خدای چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر دا یو زعماجی دا خلق چې په الته په ټول تقریبا په زور باندې ناشتي قیاده خاندانی حکومتونه دي او یا دا استبدادي حکومتونه دي لکه د عبد الفتاح السیسی د افکار په زور باندې راغلي دي یا په سوریه کې چې بشار الاسد دي. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي زدا سی فکر کوم چې د ذهنیت عامه دا خلق زدا وایم چې دا زعما خو نو زیور دي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچیر دیموکراسي نه عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا سی وای دا خبره سیده په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی یو طرف ته فلسطینیان دي چې وګوم ځکه د لاس ور کړی د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته له قبله کړی دا محمود عباس دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندل دی اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نکړي کړی په دې مجلس کې هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده.
کچرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنس پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنس کومي خبري سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنس کومي خبري سوي دي هر پلاسي خبري سوي دي وروسته بیا فلسطینیانو په شیمانی څرګنده کړي د سولې وسم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي کدا ځل هم فلسطینیان یو ګام وړاندې نسی او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسی دا موس مسله به بیا هم د صفات سي او څوک له وروسته بیا هم فلسطینیان د شیمانی احساس وکړي.
هیڅ شک نشته دا مشتاس په د پښتو کې زرګل مسل لرو کنه چې وای زور غونډي هواروي او دا اوس په د فلسطینیانو باندې د زور ست په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي یو طرح ده زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نسیم. اما ستا خبره بیخي درسته ده چې فلسطینیان یو ځل بادشان ونه منله بیا پښیمانه بیا وروسته وروسته خو ورځ په ورځ دغه زور په دوی باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم امپایان سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وچې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې سیشن بې پورې اعلان کړ. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو په ایران کې په مذهبي اقلیتونو د هغه هیواد د رژیم د فشارونو په باب هم یو راپور واوري. خو اوس په افغانستان کې تنیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د بخښنه نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بخښنه نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونو کړي دي په افغانستان کې ملکي تلفات په دې کال کې زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمباردیر یولس الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده اماراتو ته تر اوسه ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په پارمولو کلي کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استیضایه له قدرته لرې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې تلار هواره شو چې برېټانیا د جنوري له 1 یعنی له سبا وروسته له اروپایي ټولنې بیل شي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو په دې برخه کې دوه ونیز خبرونه درته لرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې خبرونو مخکې په ایران کې د مذهبي اقلیتونو باندې د ایران د رژیم د فشارونو په باب یو راپور واوري. په ایران کې د بهایی مذهبي اقلیت پیروان تر هغې چې خپل عقیدې منکر شوي نوي د نوي تذکرو یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو غوښتنلیک نشي سپارلی. د غوښتنلیک په فورم کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ځان بهایی وګڼي. په ایران کې تر 3500 زیات بهایان اوسیږي چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دولت لخوا له تبعیض سره مخامخ دي. په اړه یې اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې الکترونیکی تذکره یا پیژند پاڼه لرل د محل د حکومتي خدمتونو د لاسرسي او د بانک لاري د پیسو د لیک لپاره شرط دی. خو د دې پیژند پاڼو لپاره د غوښتنلیک د فورم سپارلو په ایران کې میش بهایی مذهبي اقلیت له جدي ننګونې سره مخ کړي. د نوو تذکرو لپاره د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د ایران بهایان مجبور دي چې له څلورو هغه دینونو ځان ته یو انتخاب کړي چې د ایران اساسي قانون کې پیژندل شوي. په دې څلورو دینونو کې اسلام، عیسویت، یهودیت او زردشتي دین شامل دي. د بهایي عقیده په ایران کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د ایران د نوو برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره په فورمونو کې نور عقاید او ادیان هم نه دي شامل او دا انتخاب هم یو څوک نه لري چې نور عقاید انتخاب کړي. نو د دې لپاره چې بهایان په ایران کې نوې پیژندپاڼې یا تذکرې ترلاسه کړي، د بهایي مذهب پلویان باید د خپلې عقیدې له یو اساسي اصل سرغړای وای وکړي او د خپل دین په اړه درواغ وای چې دوی ترې د خپل دین د اصولو پر اساس په کلکه منه شوي. په نیویارک د ایران لپاره د بشري حقوقو د څار د یو مرکز اجرایه مشر هادي قایمی وای د ایران د نوي اصول په څرګنده تبعیض رامنځته کوي. قایمی د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه په یو بیان کې وویل د دې نوو اصول سره د ایران حکومت د ګڼو مذهبي اقلیتونو څخه د هغوی اساسي بشري حقونه او د وګړو لپاره مهمو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي حق اخیسته. د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د پارلمان محافظه کار غړي محمد جاوید ابتایی د کورنیو چارو وزیر وغوښتل چې د پیشن پانو ترلاسه کولو له فورمونو څخه د نورو مذهبونو انتخاب لري کړی. ابتایی دا کړی و چې دا انتخاب د د په وینا شیطانی فرقو ته هغه نوم چې اسلامي سختریزي بهایی مذهب ته کاروي مشروعیت ورکوي. په لندن کې د بهایانو د نړیوالې ټولنې ویاندې سیمین فرهاند د جنوري په 24 ازادۍ رډیو فردا څنګه ته وویل د نوو پیژن پانو د اخیستلو پروسه پر بهایی اقلیت د ایران د دولت د فشار په لړ کې نوې قضیه ده.
دا ثابتوي چې هغه خبرې چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې کیږي، مثلا دا چې هیڅ بهایی په ایران کې بندې نه دی یا بهایان نه ځورول کیږي، دا رښتیا نه دي. او بهایان په دې هیواد کې آن د وګړتوب حق هم نه لري.
پخوانی سیاسي زندانی او د بشري حقوقو فعال بهاره هدایت چې د تهران په وین زندان کې وکلونه تیر کړی تیرونه پر ټوئیټر هغه جزئیات خبره کړل چې که د بهایی دین پیرو د پیژندپانو د پروسی په اړه پوښتنه راپورته کړي څه ثواب ورکول کیږي. هغه له هدایت د هغه څه تصویر خپور کړی چې په وینا یې د ایران د وګړو د سب د سازمان لخوا د یو بهایی د پوښتنې ځواب دی. په دې ځواب کې ویل شوی گرانا وګړیا، تاسو ته د سلامتی په هیله، ستاسو د پاموړ دین په قانون کې تصویب شوی نه دی او د حل لار هم ورته په نظر کې نه دی نیول شوی. د امکان په صورت کې د موجوده شرایطو سره ثبت نام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونی په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګ امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو که د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی؟
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول شوي دي. او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفې واخلي. پرته د دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا د دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي، د معلول لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای شي بیا په هر برنامه کې چې یي د ټولنې د دوی کولای شي چې هرته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا سي یا سهم واخلي یا هرته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د معلول لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې معلول لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي و هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا په اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې معلول لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د معلول لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته د چي ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنیولی، د کار حق هم په او وشتمه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د معلول لرونکو وګړو حق په رسمیت وپیژني. همدغسې په اساسي قانون کې درې 15 ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په 22 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي. هغه معلولین چې واجد شرایط دی بخښته یې، مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ و، ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نسو کولای چې تعلیم و تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې او معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمینه برابره کی او استخدام سي مطابق باندې د وشتمه ماده د معلولونو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحاتو اداري کمیسیون د یو طرز العمل د استخدامي د معلولونو تجور کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز العمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي. او هر اداره، هر وزارت، چې خصوصي او چې دولتي، د معلول لرونکو وګړي استخدام کی. همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د منځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل خوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د معلول لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبرۍ پورې، یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبرۍ کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې مونږ معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې مونږ معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډیری ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې. که یو معلول وغواړي چې په یوه اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي مګر هغه اداره رام نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده د سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات، د دولتي مقامات وایو چې د معلول لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دو لري دا دو باور نه لري. دا د فکر کوي کې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مگر یا فیزیکی معلولیت لري و یا حسی معلولیت لري، نشنوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري. مثلا اداري کارونه کولای سي، دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا معلول نابینا یا نشنوا کله کولای سي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
انیا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع است چې سړی وایي اسناد پر صورت، مګر بله دا امکان شته. دوه ګونی چلند د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دشه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې مونږ سره هغه خو مونږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 350 ماده په اساس د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې 19 ماده د دې معلولین په دوه ډوله تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه د کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبیعي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه د حمایت دا دونسي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایگان مونږ تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې، کولای شي داسې ساده ووایم که دوه دنه معلولین، یو فزیکي جنګي معلولي
د انتحار دیو باندې ملوسه و یو په تابع باندې د دغه یو کورنۍ ښه چلن کوي د یو کورنۍ ورسره ښه چلن په دینه کوي وای دای ولې لري هغه دو آگاهی نه لري د تعبیز ده
او نوستاس وړاندیست ده یعنی د دې مسایل د حل لپاره
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل سوای دی او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو نور ولري ټول معلولین په هر شکل یا طبي معلول ده یا جنگي یا د هر رقم بل اخره چې معلول سوای دی د دولت وظیفه هم ده چې د افغانستان ادبا او حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري معلولیت لري هغه کسان هم باید هغه ته هم د حقوق ورکړ شي او د قانون کې چې تعدیل د تلای د قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي
ډیر زیاته مننه
مننه تاسو نه
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونی خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنه د بانډو یا باجخانی د لرغونتو پاک لا څومره پیږي
زمما چې په یزيګي د ظاهرشاه په وخت معمول بانډو عمومیت پیدا کړی دی
بانډو څار زخت لري
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلې سي چې کله رنگ جوړوي رنگ زمون په تشریفاتو جوړیږي او دا د سند د شتنا په افغانستان کې هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بانډو یا باجخانی تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د کابل ښاروالې د باجخانی لمشر سره مو هم خبرې کړې دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو بانډو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کېږي چې په کلیو او بانډو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کېنول او داسې نورو کې غږول کېدل بانډو د افغانستان په تاریخ کې لرغونی سابقه لري د وخت په تیریدلو سره بیا بانډو او باجخانه ته رسمي بڼه ورکول شوه د ظاهرشاه په واکمنۍ کې بیا سره لدې چې په دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او خاروالی کې په ځانګړو مرسمو کې کاریدل په عربي پانتون کې هم یو پانځای د بانډو د پانځي په نوم جوړ شو تاریخ پوهان وایي چې په نظامی برخه کې د بانډو د ګروپ اساسي هدف کورنیو او بهرنیو میلمنو ته خرغلاست ویل دي د علوم اکاډمۍ په خنۍ غړای چیرندوی رزق نړیوال د بانډو او باجخانی د توپیر پاکله وایي
هغه وخت کې چې د باجخانی نوم اخیستل کیږي تابن مرجه شاروالی د کابل دا د سړي سترګو سمجه سم کی اوا وخت کې چې د باندو نو ماخستل کی د اردو مثلا باندو کیږي باندو د نظامی جهاز هغه ځان ته تشکیل لري د کندک په سویره د غون په سویره یا د رینو فراټی ته سویو باندې دي من ته په نو وختن د باندو کې دا شرط نه ده چې پاغي کې او جګلن موجودی بریدمن دی نه یا خرزابیت دی نه یا یو سرباز دی نه سربار هم په دغه باندو کې اشتراک کوي ک په غټول کې ک په سرنا کې شروالي کې به دغه رتبه نشته دی عین نه هغه لباس چې په نظامی باندو په غاړه کې هغه په خپل د خاروالۍ د باندو په غاړه کې هم دی او هغه یو تشریفاتي لباس دی خولۍ مثلا پیګدار را مثلا سره کوم رسمي لري امددي په خوا کې په خپل د عسکري څنګه را کمربند څنګه دی دغه لباس هم د دوی عین نه عسکري دی شتمن کورونه نه د دې لپاره چې خپل واده یا د سنتګری یا د خوړی زور خلکو ته معلوم کی باجخانه لولي نظامی باندو چې د عقبینو په دغه شان خاډیو کې برخه نه لري خو زمما چې په یزيګي د ظاهرشاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی
بانډو او باجخانه د زینو ستونزلو وجې د یو څه وخت لپاره ګونګوه بیا بیرته په جمهوریت ریاست دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره.
کورنۍ چارو وزارت او همدارنګ هغه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه باند لري، ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د مناسبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې باند څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو. د کورنۍ چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکړم چې څو ورځې مخکې موږ د اکاډمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یوه لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت مآب جمهور رئیس هم ګډون کړی و. په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي، د افغانستان ملي سرود او همدارنګ هغه مهنی سرودونه چې انګیزه ورکوي یو ځوان ته د خدمت لپاره او له دې څخه خوند اخلي، زموږ هغه حاضرین او یو احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنۍ چارو وزارت کې.
د بانډو موزیک د سرتیرو پر روحیه مثبت اثر کوي. کله چې دوی د بانډو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې مهنی سندرې اوري، د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلی کیږي. د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د بانډو غږ ډیر خوند ورکوه. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شي.
دغه بانډو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي. یعنی کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړ پوړی چارواکی د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي، نو د بانډو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي. دوی تشکیل چې د نه نفرو نه جوړ ده، دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولي وي، فقط د تیارسۍ په شکل باندې ولاړ وي او د بانډو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري، سپینې پټۍ دي، په اوږو باندې تاوي سوي دي. ټول کارکوونکي چې دي، یعنی د غغړي چې په بانډو ټیم کې کار کوي، ای دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي. منطقي خبره کوو، دغه تلویزیونی قواره باید ولري، ځکه دا د تشریفاتو قطعه ده او د تشریفاتو قطعه د ښکلا څخه جوړي. نو را به سوی د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم له درې موزیکو نه جوړ ده، چې یو ډول ده، یوه سورنۍ ده، دوه رقمه غدي اوسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګېږي. یو لاس کې یوه اوسپنې، په بل لاس کې بله اوسپنې، داسې وهي، هغه موزیک جوړوي. دغه موزیک بالکل د نظامي د پخو د رفتار سره تړلی وي. کومه پخه چې د جیګیږي، نو د اواز هم ورسره جیګ شي. کله چې د پخه ځمکې ته رسیږي، یا طالب قدم په وخت کې، نو دغه اواز هم ځمکې ته رسیږي. هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کې یا لوړ پوړی چارواکی وي یا زمونږ ولسمشر وي یا کوم بل سوګي، نو کله چې دا را داخل سي او دغه نظام ګوري یا دغه پرسونل نه لیدنه کې دلته بانډو یې دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي، دغه پرسونل ورته ډیر خخ کاری. داسې یو احساس کوي چې زمونږ پرسونل هر حالات ته آماده ده، که جنگ وي، که بانډو وي، که ساز وي، که سرود وي، که تشریفات وي، که نظارت وي، که کنټرول وي، که چک وي، که هر څه وي، د دې اطمینان ورکوي د بانډو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای سو.
ځان پاکل راتوایا څومره دي خوکه دي څومره دي وکړل دا واوري.
کله بچ نظام و درې د فقول اردو کې، نو موږ داسې وو چې ځوانانو موږ به نظام نه لږ زرکې ځان ګوښه کوه، خو موږ به یو وخت کې په نظام کې اشتراک کوه. موږ ځوانې ډلې چې کله به د بانډو ټیم د نظام سر ته راته، نو موږ به خاص د بانډو د مینې دپاره ورتلو، چون د اواز هم ډېر خوښ و. موږ به اتاق ته ورتلو، هلته به مورته ویل چې تاسو موږ ته لږ بانډو وغږوئ.
د بانډو د ارزښت په هکله راته ووایه چې څومره دا مهم و په نظام کې.
یو نظام چې تشریفات ونه لري هغه نظام نشي کېدی. نظام باید محاربه مو لري، تکتیک مو لري، خوب خواکی ورسره بانډو مو لري، چې موږ کولای سو د خپل سرباز زړه ته یو خوږ اواز د نظام په سر ورسو. دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قطعه ولري. نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنگ جوړ وي. رنگ زموږ په تشریفاتو جوړیږي، او دا داسې نه ده چې تنها په افغانستان کې، هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري. کله چې موږ د تشریفاتو د پاره قطعه جوړو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي، تاسو ټول باید شاهد استئ چې بانډو ټیم موجود وي هلته. هغه موزیک چې هغه په بانډو کې په دغه د ساز او سرود په وسایلو کې آماده کړی ده، هغه فکس د د پخې سره مطابقت لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستا سر وسو اوری دل دل سو دری چل وکتم کارون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د بانډو ګروپ یا باجخانه نه یوازې په کابل بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي. هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښیو مراسمو ته د ښاروالۍ باجخانه ورغواړي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي،
زمونږ داسې رواج دی چې چېرته ښه بدی که نه، او یا نکریزي یا وادی، نو دغه مشخص یو څو کسان راځي روره چې د هغې سره دیرالي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي، او مغه خپله خوشحالي مغه ځاینې کې وکړي روره، مغه راپاچېږي روره هغه ځاین کې ورته روره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي، په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه. نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر و. اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي، څوک ورته دا د خولې باجه وایي، یو نوم ورته بل هم څوک وایي، درې څلور نومونه ورته وایي، دا زی خپل رواج دی که نه.
د کابل ښاروالۍ د باجخانې ډله په یاد اداره کې له 500 کلونو را په دې خوا په رسمي ډول کار کوي. دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي او تر یوه حده د خلکو په شونډو مسکا راولي. موږ د کابل ښاروالۍ بانډو ته هم سر ورښکاره کړ. په پیل کې د بانډو د ګروپ مسؤول سمی وایي چې د ښاروالۍ د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي؟
دوی کې شپږ نفره دي چې په دغه ګروپ کې کار کوي.
څومره په دې برخه کې زده کړې کړي؟
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات دوی هغه بدل چې د خلکو د خوښۍ محفل کې وایي هغه تمرینوي، او بل موسیقي د پانتون نه دي فارغ شوي دي.
یاد ګروپ په کومو مراسمو کې څه وخت اشتراک کوي؟
دوی خو همیشه د خلکو د خوښۍ د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې دوی اشتراک کوي، او بل د دولتي محفلونه هم چې ملي بیرغ ورځي دولت طرف هر محفل چې دوی ضرورت دوی هلته کولی شي چې اشتراک کړي، او د افغانستان ملي سرود هم دوی کولی شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي؟
دولتي کې هم کوي، شخصي کې هم کوي، دواړو کې.
کله چې شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته چې په یو ساعت کې دوی 15 فیز ده چې هغه هم د ښاروالۍ د مقامانو طرف ته تعین شوی ده، او 1000 روپۍ نور د دوی د لارې کرا لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي تقریبا یو ساعت کې هم د 6000 روپۍ دي.
ډېره مننه کوي تاسو اجازه یې اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکړئ چې دوی هم له موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني، تشکر تاسو د زحمت نه.
اول به خپل نوم راته وایي.
زما نوم رحیم ګل، قومندان یم.
قومندان صاحب، په خپل ډله کې څو کسان لري؟
ما سره شپږ کسان.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترومپت غږوم.
ترومپت شي ده؟
دا دا
سورنای غوندی او شاید کدا رو توه ای چې څو دانی آلی تاسو لري دلته دغه کله چې غوي
مونږ شپږ دانی وسایل لرو، درې ترمپتونه دي یا دغه غاته دول دي یا ولکای دول دي یا د جنج.
اوس کله تاسو نه سي غوښتنه وکم چې خپل ګروپ سره یو ځای دغه د بانډو ګروپ چې دا او د وسایل تاسو لري یو ځل راته وغوي.
هواله
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ.
ستاسو نه مننه.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغانستان اصیله موسیقي پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شمانو راتلون که چارا موری او پلارا نخدای دپارا دما شمانو راتلون که چارا دما شمانو راتلون که چارا شم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتاج وندون شي
پام چې ترې پاتې ماشومه ناشي چې لوشي ګلګل چې خزان ناشي چې خروان شي د ژوند په لارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا د خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی څارا د واکسین څاڅکې کلاو باندې د مور د پيو په شان حلال دې د ګزړن ما خا پرم یو کېږي ستاسو ماشوم.